آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زغل خانم او په خپلې دوهمې سرانۍ خبری خبرونې پیل کو. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په داسې حال کې چې جنوبي سودان په پایتخت جوبه کې په خونړۍ نښتو کې 220 کسان وژل شوي دي. په دواړو خواوو باندې د وسلو د بندیز لګولو غوښتنه وشوه. د بشري حقوقو یوه نړیواله موسسه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په یمن کې په غیر قانوني ډول ملکي هدفونه بمباري کوي او پینټاګن وایي چې د داعش نه د موصل د بیرته نیولو لپاره عراق ته تازه دم عسکر لیږي.
نن د سه‌شنبه ورځ ده، د 1395 کال د چونګاښته میاشتې 22مه نیټه ده چې د 2018 کال د جولای د میاشتې د 12مې سره سمون خوري. درنو اوردونکو، زموږ د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان نړۍ په باب دا مطالبه اوریدلی سي چې د بشري حقوقو د څاروي ډله چې مرکز په امریکا کې دی په ترکیه له دې کابل اعتراضونه کړي دي چې دغه ملک واوي د کوردي ایغان د ځپلو پر وخت کې د بشري حقوقو ډېرې زیاتې سرغړونې کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټکساس ایالت د ډلس په ښار کې د 5 پولیسو د وژل کېدو وروسته د تشدد له لارې هدف ته د رسیدو تګلاره غندلې ده. او د دوشنبه پورې د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د حکومت پلو او مخالفین ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر عراق ته تللی دی او هغه پریکړه کړې ده چې 1500 نور سرتیري به عراق ته واستوي. دغه ټول خو لومړی به خبرونه وي چې سید سلمان شاه به تاسو ته در واوروي.
د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې هیومن رائټس واچ غږ کړی دی چې جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې په ښکېلو خواوو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا دې د وسلو بندیز ولګول شي. دغه مؤسسې د ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د وسلو تحریم به د پوځ قوت کم کړي او د ملکي هدفونو په خلاف به د جنګي هلیکوپترو د استعمالولو لار هم بنده شي. د رویټرز اژانس په رپورټ کې ویل شوي دي په داسې حال کې چې جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې د جمهور رئیس سلواکیر او د جمهور رئیس د مرستیال ریک ماشل د طرفدارو ځواکونو ترمنځ په خونړیو نښتو کې په سلګونو عسکر او ملکیان وژل شوي دي. د 2 کلن کورنۍ جنګ د بېرته پیل کېدو خطر راپیدا شوی دی. جنوبي سودان په 2013 میلادي کال کې د سودان نه بیل شو او خپل ازادي اعلان کړه. وروستۍ جګړې د هغه جنګ ځپلي او نسمن هېواد د ازادۍ د جشن د 15مې کلیزې د لمانځلو په مهال شوي. په داسې وخت کې وشو چې جمهور رئیس او د هغه مرستیال د روغ جوړې غونډه کړې وه، غوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو وغږېږي. سلواکیر او ریک ماشر دواړه د جنوبي سودان د دوو مختلفو قبیلو غړي دي چې ډېره سخته دښمني په منځ کې پرته ده. د جنوبي سودان په کورنۍ جنګ کې تر اوسه پورې 2.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او د ټول نفوس سمه نیمه برخه په لوږه، فقر او غربت کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا پوځ په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد نظامي عملیاتو د چټکولو په غرض د دوشنبه پورې اعلان وکړ چې د موسر د ښار باندې د نظامي عملیاتو نه مخکې عراق ته تازه دم عسکر لیږي. فکر کېږي چې د عراق پوځ او د حکومت طرفداري ملیشې به د روان کال تر پای پورې د موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. موصل چې د عراق دوهم غټ ښار و، دا وخت د اسلامي دولت په لاس کې دی. د امریکا دفاع وزیر په بغداد کې د عراق د صدراعظم حیدر العبادی او د دفاع د وزیر خالد العبیدی سره د ملاقات نه وروسته دغه اعلان وکړ. پینټاګن درې میاشتې مخکې هم عراق ته 300 عسکر لیږلي وو. په عین وخت کې امریکایي ماموران وایي چې د داعش جنګیالو هغه ټول پلونه په بمونو الوزولي دي چې د فرات پر سیند تیریږي او موصل د عراق له نورو ښارونو سره وصلوي. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف د هوایي قواو لخوا په غیر قانوني توګه په تجارتي مرکزونو باندې د بمباریو په نتیجه کې 130 کسان وژل شوي دي او په سلګونو خلکو خپل کار او روزګار له لاسه ورکړی دی. دغه مؤسسې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په نښه شوو او ویجاړو شوو تجارتي مرکزونو کې فابریکې، ګودامونه او د خوراکي موادو ذخیره کولو مرکزونه او برېښنا کوټونه شامل وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د سعودي عربستان د هوایي قوو په حملو کې تر اوسه پورې د تېر یو نیم کال په دوران کې 3,500 کسان مړه او 6,500 کسان زخمیان شوي دي. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د ترکیې دولت د کوردي اغیانو په ضد د عملیاتو په وخت باندې بشري حقوق له پامه غورځوي. پام وکړئ، له استانبول نه د خبریال ډورن جونز رپورټ ته.
د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې په یو راپورټ کې زیاته توجه د جیزری په سیمه کې د ترکی قواو او د کوردی اغان ترمنځ جنگ جګړو ته شوې ده. دغه سیمه د کوردانو د ملتپال خلکو یو مرکز دی. هلته پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیې د سولې د خبرو د جریان د قطع کېدلو نه وروسته د دغه دواړو خواو ترمنځ سخت جنگونه هم شوي دي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې د دغه رپورټ لیکونکي ایما سینکلر ویب د ترکیې په امنیتي قواوو د بشر د حقوقو نه د سرغړونو الزام لګوي. هغه وایي
There are a huge number of civilians who've been killed during security operations and
Alta po amniyati amaliyato ke der ziyat mulkiyan wajal shudi magar da dagu khalko da qatlunu pa bab la tarusa da his qism tahqiqato nakhin khane nakhkari aw pa de barsira hatta da de hasi ham rawani di che pa dagu bashari jinayatunu par da wachawal shi مونږ ته د دې اجازه نه و چې د هغو کورنیو د غړو سره خبرې وکړو چې د امنیتي قواو په دغو عملیاتو کې خپل عزیزان د لاسه ورکړي. مګر د ترکیې امنیتي قواو وایي چې د کوردانو د پی کی کی د ګوند د غړو په ضد په دغو لس میاشتنیو فوځي عملیاتو کې یو ملکی هم نه دی وژل شوی.
خبرونه د واشنگتن نوري د سوری د رژیم د مخالفانو د دوشنبه په ورځ په حلب کې د حکومتي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه باندې حمله کړې ده. حکومتي ځواکونو وړمه ورځ د کاسیلو سړکونی او د حلب د ښار هغو برخو ته د اکمالاتو یوازینۍ لار قطع کړه چې د مخالفانو په کنټرول کې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه چې مرکز په لندن کې دی، د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د سوریې مبارزینو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې د توپونو او هوانونو په 300 مرمۍ باندې اوښتې. په حلب کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 2,500 ملکیان اوسیږي چې له ډېرې مودې راهیسې د حکومتي ځواکونو لخوا په محاصره کې دي. د بشار الاسد فوز چې ایران او سوریه دواړه نظامي ملاتړ کوي، زیار باسي چې د مخالفانو له کنټرول نه دغه تاریخي ښار آزاد کړي او د تیرو شپږو کلونو موده کې په حلب کې څو وارې دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ جګړې شوي دي. لبلخوا د مخالفانو یو ډله چې د جبهه الشامیه په نوم یادیږي د روټرز اژانس ته ویلي دي چې په حلب کې د روسانو او ایرانیانو نه علاوه د ځینو نورو ملکونو اتباعو هم د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ باندې جنګیږي. د دوشنبه په ورځ د امریکا په شمالي ایالت مشیګن کې د یوې محکمې په ودانۍ کې د ټوپکو په ډزو کې درې کسان هغه مهال وژل شو او څو کسان زخمیان شو چې یو قیدی یو ناڅاپه حمله وکړه او د پولیسو ټوپک ته لاس کړ ډزې وکړې. د پولیسو مشر وایي چې په وژل شوو کسانو کې د محکمې دوه امنیتي پولیس او په خپله حمله کوونکي شامل دي. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نوري. او شمالي کوریا وایي چې د متحده ایالاتو حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې په نیویارک کې د دوه ملکونو ترمنځ د تماسونو یوازینی ډیپلوماتیک چینل قطع کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اردوونکو، د خبرونو د سید سلیمان شاه صاحب څخه اوریدل او وست خبرونه لومړی مطلب. د بشری حکومت د ساري وډاله چې مرکز په امریکا کې دی، په ترکیه لدې کبل سخت اعتراضونه کړی دي چې دغه ملک کووي د کوردی یغند زپولو پر وخت کې د بشری حکومت ډیر زیاتی سرغړونی کوي. د استانبول د امریکا ژ خبريال ډورن جونز په دې باب مشتدا رپورټ لیږل دي چې خلاصې به تاسو ته دروازه ورکړي.
د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې په یو رپورټ کې زیاته توجه د جیزری په سیمه کې د ترکی قواو او د کوردی اغان ترمنځ جنگ جګړو ته شوې ده. د غسیمه د کوردانو د ملتپال خلکو یو مرکز دی. هلته پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیې د سولې د خبرو د جریان د قطع کېدلو نه وروسته د دغه دواړو خواوو ترمنځ سخت جنگونه هم شوي دي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغه ډلې د دغه رپورټ لیکونکي ایما سینکلر ویب د ترکیې په امنیتي قواو د بشر د حقوقو نه د سرغړونو الزام لګوي. هغه وایي
There are a huge number of civilians who've been killed during security operations and
هلته په امنیتی عملیاتو کې ډیر زیات ملکیان وژل شوي دي، مګر د دغو خلکو د قتلونو په باب لا تر اوسه د هیڅ قسم تحقیقاتو نښې نښانې نه ښکاري، او په دې برسیره حتی د دې هڅې هم روانې دي چې په دغو بشري جنایتونو پرده واچول شي. موږ ته د دې اجازه نه وه چې د هغو کورنیو د غړو سره خبرې وکړو چې د امنیتي قواوو په دغو عملیاتو کې خپل عزیزان د لاسه ورکړي، مګر د ترکیې امنیتي قواوې وایي چې د کردانو د پی کی کی د ګوند غړو په ضد په دغو لس میاشتنیو فوځي عملیاتو کې یو ملکی هم نه دی وژل شوی. لاکن د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې د دغه راپورټ لیکونکي میرمن سینکلر ویب وایي چې په دغو جنگ جګړو کې ډیر هغه ملکیان قربانیان شوي چې د ټولنې ډیر بې وزلي او کمزوري خلک وو. هغه وایي
انیس درې میاشتنی
ماشوم و، هغه د خپلې ترور په غېږ کې و، او کله چې د خپل کلیوال کور په پوړیو کې راښکته کېدله نو د هغې کور ته نږدې د یوې غونډۍ نه د یو چا په غلچکیو ډزو کې ولګېده او مړه شوه، او هلته یو فوځي موټر هم ولاړ و. دغه خبرې د هغې خپلو خپلوانو کړي دي. د دې هڅه هم وشوه چې ماشوم روغتون ته انتقال کړی شي، او د هغه د کورنۍ غړي سړک ته راووتل او سپین بیرغونه هم رپول، لاکن د غونډۍ د هغه ځای نه په دوی بیا ډزې وشوې چې مخکې ترېنه هم شوې وې. په خپله ماشوم او د هغه نیکه ووژل شول. د ترکیې حکومت وایي چې د بشر د حقوقو نه د سرغړونو د هرې ادعا په باب به تحقیقات وشي، او هم یې ویلي دي چې د هغې سیمې ټول تباه شوي کورونه به بیا جوړ او آباد کړی شي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې د دغه راپورټ لیکونکي میرمن سینګلر ویب وایي چې د هغو 130 تنو د قتل عام په باب هم چې د دغو جګړو د لاسه یې کم بل ځای ته د تګ اراده درلوده شواهد هم شته دی. هغه وایي
In three basements, there were people sheltering. We know that some of those people were injured.
هلته په دریو زیرخانو کې خلکو پناه اخیسته و. موږ په دې پوهیږو چې دغو کسان نه ځینې زخمیان وو، ځینې ملکیان وو، او امنیتي قواوو دغه زیرزمینۍ په کامل ډول محاصره کړې وې. دلته یو مهم سوال دا دی چې ولې په دغې زیرخانو کې ټول کسان مړه شول، او ولې د هغوی نه یو تن هم نجات پیدا نه کړی شو. په دې برسیره په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو عالي کمشنر زید راد الحسین د مې په میاشت کې د انقرې نه وغوښتل چې د زیرخانو د دغه قتل عام په باب د تحقیقات پیل شي، مګر د ترکیې حکومت دغه ټولې غوښتنې او د دغه قتل عام الزامونه رد کړي دي، او وایي چې تر اوسه پورې د دغو خلکو د قتل عام علت لا معلوم نه دی. د بشر د حقوقو د سارنې دغې ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی، یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د دغې غوښتنې سره خپل ملاتړ څرګند کړی، او د دغې قضیې په باب یې د نړیوالو تحقیقاتو د پیل کېدلو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د متحده ولسمشر باراک اوباما د ټکساس د ایالت د ډلاس په ښار کې د 15 پولیسو د وژل کېدو وروسته د تشدد د لارې هدف ته د رسیدو تکلاره وغندله. د امریکا خبريال مایکل بومن وایي چې د اقلیتونو او د پولیسو ترمنځ شخړې کومه نوې خبر نه ده، خو د پولیسو وژل ټول ملت حیران کړی دي، او د عام خلکو د خوندیتوب باسه په امریکا کې نور هم جنجالي کړی دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اوري.
د ټکساس ایالت د ډالاس په سیمه کې د غم او اندېښنو سیوری خپور دی، خو په مینیسوتا او لویزیانا کې غم او غوسه په خپل زور کې روانه ده، ځکه تیره اونۍ یو تور پوستی سړی د پولیسو له خوا نه په ډزو مړ شو. ولسمشر اوباما هغه وخت په اسپانیا کې و.
د پولیسو پر ضد هر ډول تشدد د سرزنش او محاکمې وړ جرم دی، او په کار ده چې محاکمه شي.
ابتدائی تحقیقات سرګندوي چې د ډالاس د ځکونکو خای تر دې هم د پولیسو پر ضد د ستر بریټ پلان درلود، ځکه چې یو شمیر په دې نظر دی چې د اقلیتونو خلاف د پولیسو تشدد مداوم او مزمن دی. خو د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې خپل سری به هم تحمل نکړي.
تشدد هیڅکله سم جواب نه دی. د سترګې په مقابل کې د سترګې استل دواړه خواوې له سترګو محروموي. اوس د خواخوږۍ او غم شریکۍ وخت دی، او د باس او خبرو اترو وخت دی.
د تیری ونی بوګنونکو پیښو د جمهوریت ریاست لپاره په ټاکنیزو مبارزو کې هم انعکاس پیدا کړ.
A brutal attack on our police force.
دا وحشتناک برید زموږ د پولیسو پر قوی زموږ پر هواد او کورنۍ باندې برید دی. په کار د موږ د خپل امنیتی قوی تر شا په متحد ډول سره ودرېږو. په کار د موږ دا په یاد ولرو چې پولیس د ګډوډۍ او تمدن ترمنځ قوه ده.
We cannot, we must not.
موږ باید د پولیسو قوه بدنام نه کړو. په کار د سپین پوستي امریکایان تر دې لاخه خبرو ته غوګونیسي کله چې تور پوستي امریکایان خبره کوي. تاسو د دغه راز خندونو سره هر ورځ مخامخ یاست.
راپورټ وايي مقصد دا دی چې د خلکو پام دې ته راوړل شي چې خبرو ته غوګونیسي. ولسمشر اوباما په دې برخه کې ډیر ښه وړاندیز لري.
مینټیننګ
زه به دومره ووایم هر څوک چې د پولیسو د ډزو او یا په جنایي سیستم کې د نژادي تعصب اندېښنه لري په جدي او له احترام نه ډک आवाज باندې خبرې وکړي نو هغوی به د ټولنې په تحرک او پرمختګ کې د یو واقعي بدلون پرواستو کې مرسته وکړي او همداز موږ نهایي مقصد دی.
فعلاً د ټکساس ایالت په ډالاس او ور اخوا نور سیمو کې د خلکو احساسات ډېر اوچت دي. یو شمیر خلک د دې شعار په ورکولو مظاهره کوي چې د تور پوستو ژوند اهمیت لري او یو شمیر نور د پولیسو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
پرندو دوشنبه پر ورځ د جنوبی سودان په پایتخت جوبا کې د حکومت طرفدار کوو او د مخالفو کوو ترمن سخت جګړه سیوی. د غنښتو د بیر پیدا کړی دا چې په دغه یواد کې به کورونی جګړه پیل سي. د ناروبین د امریکا ژ خبريال جیسن پټیکن رپورت بر نظرانه یوسف زید تاسو ته ورو.
د جنوبی سودان حکومتي قواو د جوبا په خار کې د ملګرو ملتونو په هغه ځای هوایي بمباري کړې ده چې پکې د شر ملکيانو د جنگ نه د خوندیتوب لپاره پناه خستي و. په دغه برید کې پلسګونو تنه وجل شوې دي او نور پلسګونو زخمیان دي. حکومتي قواوي چې اس پی ال ای نوميږي او د حکومت د مخالفین قواوي چې اس پی ال ای او نوميږي د سلورو ورځې راهسي د جنوبی سودان په پایتخت جوبا کې جګړه کوي. په دغه جګړو کې تر اوسه پورې په سلګونو تنه وجل شوې دي او نور په سلګونو تنه زخمیان دي. د دوشنبه د ورځې جګړه زیاتره د ملګرو ملتونو د اډې سره نږدې شوې ده. د دغې سیمې خواته نږدې یو هوایی میدان هم دی. هوایی میدان د هر ډول فعالیتونو لپاره بند دی. بودبود چول چې د ملګرو ملتونو د اډې خواته په یو صحیح مرکز کې کار کوي وایي چې حکومتي قواو د ملګرو ملتونو په دغه انګړ باندې بمباري شروع کړي. هغه وایي حکومتي قواوې د خلکو په کمپونو باندې په درنو وسلو سره بمباري کوي. تر اوسه پورې ډېر خلک زخمیان شوي دي. دغه کمپ چې د خلکو د خوندیتوب ځای نومیږي چول وایي چې په دغه سیمه کې په سلګونو تنه زخمیان شوي دي. هغه زیاتوي یوازې نن ورځې په یو کیم کې لس تنه زخمیان شوي وو او په بل کیم کې دوه اویا تنه زخمیان شوي وو چې زمونږه صحیح مرکز ته یې راوړي وو. د دې معنی دا ده چې نننۍ ورځ کې دوه اتیا تنه زخمیان شوي دي خو تر اوسه پورې په دغو کې یوازې دوه تنه وژل شوي دي. جګړه هم په دغه کمپونو کې روانه ده نو وژل شوي کسان هم دغه کمپونو نه دي. د ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه باید د ملګرو ملتونو د دغه اډې امنیت وساتي. دغه د ملګرو ملتونو د سلساتو ځواکونو مسولیت دی چې په دغه سیمه کې د خلکو ژوند خوندي کړي. چول زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سلساتو ځواکونو هغه وخت خپل ځایونه پریښودل چې کله په دوی باندې هوایی بمباري شروع شوه او دغه ځواکونه هغه وخت بیرته خپلو ځایونو ته راغلل چې هوایی بمباري ختمه شوې وه او په سلګونو تنه زخمیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په دغه کمپونو کې هغه خلک پراته دي چې د 2014 په جنګ کې د پناه لپاره یې دلته کډه راوړې وه. حکومت الزام لګوي چې په دغه کمپونو کې زیاتره یاغیان اوسیږي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا خبرداری ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو په دغه کمپونو باندې بمباري جنګي جنایت دی. ډیپلوماتانو، مدني ټولنې او د حقوقو ټولنو په دواړو خواو باندې غږ کړی دی چې د جګړو نه لاس واخلي. د دوشنبه په ورځ د امریکا سفارت ویلي دی چې هغوی کوشش کوي چې اوربند وشي خو تر اوسه پورې د اوربند موافقه نه ده شوې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي چې د موسل شهر ته څیرمه د یوې هوایي هډې نیول کېدل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د لس مرلې پروسې لومړۍ مرحله وه. د دې هلو ځلو هدف دا دی چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
ښاغلی کارټر په بغداد کې وویل چې د موسل شهر د نیول دپاره به امریکا 1500 سرتیري عراق ته ولیږي چې د سیمه ییزو ځواکونو سره د شهر په نیولو کې مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر د غیلان پر د دوشنبه په ورځ عراق ته د رسیدو وروسته وکړ. د امریکا دفاع وزیر پرون په بغداد کې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی او د دفاع وزیر خالد العبیدی سره د ملاقات نه وروسته د غیوات ته د 1500 اضافي عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. پینټاګان درې میاشتې مخکې هم عراق ته 300 سرتیري لیږلي وو. ښاغلی اش کارټر وویل چې دغه نوي ځواکونه به د عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره واستول شي چې په دې وروستیو کې د موسل د شهر څخه په 60 کیلومتره پروت د کایاره هوایي ډګر نیولی دی او دغه هوایي ډګر به د ائتلافي ځواکونو د لوجستیک او د الوتکو د کښېنستلو او د پورته کېدو د مرکز لپاره استعمالیږي. اش کارټر به په عراق کې د عراقي مشرانو سره او په سیمه کې د امریکا د کمانډانو سره وګوري او د عراق د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د کایاره هوایي ډګر چې د موسل د شهر څخه 60 کیلومتره کې موقعیت لري تر دې وروستیو پورې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې و خو اوس عراقي ځواکونو نیولې ده. ښاغلی کارټر د بغداد ته د تګ له مخې خبرلارو ته وویل
seizure of the Kyara West airfield that will be followed. Its purpose is to create a logistics up there, so there will be US logistics support.
The Kyara hawai de nivulo hadaf dawo che mosul shar ta nijde sima dawai amaliyatu aw de logistic ta para yo markaz jursi yo amrikai charwa ki chnay gushtal no me zikr si waili che da Kyara ada der ziyad strategic ahmiyat lari. په دسمبر او جنوري په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس اوباما او کارټر لسمرلې ستراتیژیک اهداف وټاکل چې په هغه کې ځینې جغرافیکی ول ځینې پکښې فعال هدفونه ول او دا بل هغه ورسته عملی کیږي چې کله د عراق امنیتي ځواکونه د کوردانو پېشمرګه سرتیری او د سوریې د اسلامي دولت د ډلې ضد ځواکونه د راکا او موسل شهرونه ونیسي. دغه دواړه شهرونه د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریې کې د خپل د پلازمینو په توګه استعمالوي او مضبوط مرکزونه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د ژورنالیستانو په سانسورولو کې لډیر تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي. د امریکا ژ خبريال جودا کاپوا په دې باره کې د یو رپورټ راغلی دی چې خلاصه به تاسو ته زمين مومن صاحب دروړوي.
یو نو راپورټ وايي ژور او جامع ژورنالیزم په درسته نړۍ کې د خطر سره مخامخ دی چې په خبر اعلانو باندې د جسمي حملو په بڼه دا خطر وي یا په خبري ټولنو باندې د بودیجې د محدودولو لاره وي. په دغه راپورټ کې خبرداري ورکړل شوې ده چې رښتیا ځپل کیږي. د سانسور مجله په رښتیا کې خپل راپورټ ته خطر او رښتیا په خطر کې ګڼي. ریشل جولی چې د دغه مجلې مسؤله مدیره ده وای
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure, not just
دا دوه مخه اتره ده آیا دانه ده او زه په خبر اعلان باندې نظرات او مچلو ټول خواونه په دوی باندې انتقادونه کیږي. بلا بل فشارونه نه واځي جسمی تاوتریخواله مګر جریمی او رواني فشارونه هم په خبر اعلان باندې راځي او ما غوښتل چې په دې باره کې خبرې وکړم چې زمونږ د ټولو لپاره یو احساس شته چې خای د کلونو په تیرې دو سره رښتیا معلوم نکړو ځکه چې دا ډیر خطرناک کیږي چې په عام محضر کې رښتیا ویل شي. یوازې ژورنالیستان په خطر کې نه دي مګر رښتیا هم په خطر کې ده. په جسمی حملو کې وژل او برمته کول شامل دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال 3 خبريالان وژل شوی او په هغه وخت کې دغه راپور خپور شوی. په روان کال کې 18 ژورنالیستان وژل شوی دي. دغه مجله وایي په عراق کې یوازې د ژغورنې ټریننګ ضرور نه دی، بلکې د هغو ټولنو دا وظیفه ده چې په خطرناکو سیمو کې د خبريالانو او مبارزینو په باره کې توجه وکړي. دغه راپورټ وایي د سوریه، افغانستان او یمن په شمول هیوادونو کې اکثره وخت د تجربه کارو خبريالانو لپاره دا ناممکنه وي چې خپلې وظیفې په ښه شان سرته ورسوي. دغه راپورټ د مخ په زیاتېدونکو توګه تمایل یادونه کوي چې په ژورنالیستانو باندې د افراطیانو یا تروریستانو ټاپه وهل کیږي، ځکه نو حکومتونه د دوی په راپورټ ورکولو باندې بندیز لګوي او زبیه په ځینو هیوادونو کې قانون هغه خپرونې منع کوي چې ښایي په حکومتي چارواکو باندې پکې انتقادونه شوي او جولي وایي بیا ورباندې مالي فشار راوړل کیږي.
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing fewer and fewer in-depth news reports.
په یو پړاو کې ژورنالیزم ته مالی ګواښ په داسې طریقه وي چې هغه بیا ژورنالیزم بدلوي، ځکه نو ژورنالیستان کم شمیر جامع او ژور رپورټونه برابروي. په دوی باندې فشار وي چې زر رپورټونه برابر کړي، ځکه نو په یو لحاظ نو موږ یو جامع رپورټ له لاسه ورکوو. جولي وایي ورځپاڼې کمه بودیجه او کم شمیر کارکوونکي لري، ځکه نو د دې کم احتمال دی چې دوی هغه ډول تحقیقاتي رپورټ برابر کړي چې د 1900 په لسیزه کې د امریکا د سیاسي رسوایی چې واټرګیټ شهرت لري په وخت کې ورنکار اخستل شوی. دغه راپورټ جمهور رئیس نیکسن استعفا ته مجبور کړ. یا په دې تازه وخت کې هغه پادریان افشا کړل چې ماشومان په جنسي لحاظ استثمارول. دا په هغه فلم کې څرګند شو چې اکاډمي جایزه یې اخیستې وه. جولي دې ته جامع او ژور راپورټ وایي.
Journalists were given days to go and explore a story and really dig into something and have the opportunity to do something like go to
کله چې خبر اعلان او توخ ورکړل شي چې سي او رپورت برابر کړي او واقعا د داسې څه په سي وګرځي او داسې فرصت لري چې پراخ اسناد وګوري، تفصيل ورکړي او واقعا هغه څه افشا کړي چې خای دوام لري. د دوی شمیر هم داسې رقمي، زما مطلب دا دی چې کم شمیر ژورنالیستان دغه کار کوي، مګر هغه وعده له منځه وړل کیږي چې دغه ډول ژورنالیزم سره اشوي ده. چولی وای حتی د ټیوټر په شان ټولنیز رسنۍ د خبرونو په برابرولو باندې منفي تاثیر کوي.
سوشل میډیا ان وان سنس از ا ګریټ اند ایکسایټینګ انوویشن ویر یو کین فایند اوټ انفورمیشن.
په یو لحاظ ټولنیز رسنۍ یو ستر او پرونکې نه وخت چې له دې لارې معلومات لاسته راوړل کیږي، مګر له بلې خوا له دې نه د معلوماتو په سپولو کې هم کار اخیستل کیږي. موږ حکومتونه لیدلې دي چې زیاتې پیسې په خپل پی آر ماشین کې اچوي، مګر په مستقیمه توګه نه، مثبت او ښه رپورټونه ورنه وباسي، مګر په ژورنالیستانو باندې لګښت کوي او کوشش کوي چې د دوی شهرت ته تاوان ورسوي. په خبريالانو باندې حمله کوي او د دوی د رپورټونو مخالفت کوي او په بیللي او ملي سطح د دوی تصور ته تاوان رسوي. د دغه مجلې مسؤوله مدیره وای اډیر ژورنالیستانو د یو څارون کې په هیڅ خپل موقف لاس ور کړی دی. جولي وای حتی د اسلامي دولت د ډلې په شان افراطي ډلې خپل میډیا لري او ژورنالیستان ته ضرورت نه لري چې راپورټ خپور کړي. جولي وای د داسې ژورنالیزم چې د شهرت پورې اړه لري تمایل ورځ په ورځ وده کوي، یعنی دا چې د شتمنو او مشهورو کسانو او د دوی د ورستۍ تیښتې په باره کې رپورټونه خبريږي. جولي زیاته کړه چې که عادي تبه وغواړي په دې پوشي چې د دوی حکومت څه کوي، نو میډیا به ورته ښه ځواب ورکړي.
سولند خبرونه د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې هيومن رائټس واچ غږ کړی دی چې جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې په کلیو خو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وسلو بندیزونه ولګي. د جنوبي سودان په کورنۍ جنگ کې 2 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او د ټول نفوس 80% په غربت او فقر کې ژوند کوي. او د امریکا په اوسپه عراق کې د اسلامي دولت یادایش پر ضد نظامی عملیاتو نه مخکې د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې تازه دم امریکایي عسکر هغه هیواد ته استوي.
قدرمن اوردونکو زموږ د بهمانیم ساته خبری خبرونه پر دې ځای پاته ورسېده. راتلونکي خبرونه په دری ژبي وي د دری برخې همکاران چوری کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته درباوروي. تاسو زموږ سره اوسئ. رادیو